The Washington DC na The Voice of America diva radio de
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته یو ځل بیا هرکلی وایو. نن د زیارت ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې دویمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار اتنې مې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې لس نیمې بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشه روان کلندر. اول درته وړاندې کوم د اهمو خبرونو سرټکی. د غیر قانون ګرځول شوی ډلې جماعت الدعوا تنظیم مشر حافظ سعید په نظربندې خپل عکس العمل کې هند ویلي پاکستان د ممبئی ترهګر بریدونو باندې ککړ منصوبه کار په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په ځواب کې پاکستان وایي د هند ستاینې ته اړتیا نه لري. د امریکا سینیټ د تیلو پخوانی کاروباري ریکس ټیلرسن نوم د خارجه وزیر لپاره منظور کړی شوی او په وروستیو کې بیا د خپل عہدې سوګند هم پورته کړی دی. سینیټ د ډیموکراټانو په غیر موجودګۍ کې د کابینې درې نور نمونه هم منظور کړي او د امریکا په کامی سلامتیا د صدر ټرمپ سلاکار مایکل فلن د ایران میزایلي تجربه غندلې او خبرداری ورکړي. تهران دې کارونو سره د کال 2015 اټومي معاهده خطر کې اچوي. نوموړي زیاته کړې د نن نه ایران په باقاعده ډول د نظر کې ساتلو فیصله کړې. اوس غوښې د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت لخوا د تندروا اسلامي ډلې جماعت داوا د مشر حافظ سعید په کور کې د نظربند کېدو په سر د هند او پاکستان ترمنځ بیانبازي زیاته شوې ده او د پاکستان خارجه وزارت د هند هغه بیان رد کړی دی چې پکې ویل شوی دی هند یوازې د حافظ سعید او د ده د ملګرو په نظربند کولو مطمئن نه دی او تر څو چې پاکستان د ترهګرې په ضد سنجیده ګامونه پورته نه کړي په اسلام آباد اعتبار نه شي کولی. خو پاکستان خپل وضاحت کې ویلی دی د جماعت الدعوا د مشر په خلاف یې د ملګرو ملتونو په هغه قرارداد ګامونه پورته کړي چې پکې د پاکستان حکومت نه غوښتنې شوي. د شورو په ورځ پاکستان کې مذهبي او جهادي ډلو د حافظ سعید نظربندې په خلاف احتجاجونه هم کړي دي. د امریکا د سینیټ غړو په اکثریت سره د صدر ډونالډ ټرمپ په نامزد کړي شوی د تیلو بین الاقوامي کاروباري تن ریکس ټیلرسن نوم د خارجه وزارت لپاره منظور کړي او څو شېبې وړاندې په یو دستور کې د خپل عہدې سوګند هم پورته کړي. د نوموړي ټیلرسن په حق کې شپږ 500 مخالفت کې درې سلویښت وټونه اچول شوي. ریکس ټیلرسن د نامزدګۍ په سر د سینیټ په غونډه کې د ریپبلیکن او ډیموکراټ ګوندونو ترمنځ تر څو ورځو پورې تاوده اختلافي بحثونه شوي. نوموړي ټیلرسن ته په غټ عالمی چیلنجونو کې د منځني ختیځ جګړه، شمالي کوریا زیاتېدونکې ایټمي وسلې او د روس او چین لخوا د امریکایي پالیسو په ضد مخالفه پالیسۍ غوندې مسلې ورپه غاړه دي. او د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د کامی امنیتي چارو سلاکار مایکل فلن د ایران لخوا د شروع په ورځ د بیلیسټک میزایل تجربې غندنه کړې او خبرداری یې کړې د داسې قسمه ګامونو پورته کولو په نتیجه کې ایران په کال 2015 کې د امریکا او نورو غټو طاقتونو سره شوې ایټمي لوزنامه په خطر کې اچوي. مایکل فلن زیاته کړې د ایران لخوا تیرو شپږو میاشتو کې داسې قسمه ازماینو ایټمي لوزنامه کمزورې او غیر مؤثره کړې او د لوزنامې نور فریقین هم د ایران د پوځي عزایمو راګرځولو کې ناکامه شوي دي. او امریکا د داعش په ضد شامی جګړه مارانو ته د عراق رکا قبضې اخستلو لپاره داسې جدید ګاډي ورکړي دي چې دې کې په یو وخت لس کسان کېناستی شي، وسله پکې هم وي او دغه ګاډي د صلاحیت هم لري چې د بمونو په خوا کې ودرېږي. د بغداد نه په ویډیو کانفرنس خپله وینا کې د امریکایي پوځ بیان جان ډورین ویلي چې د داعش خلاف جګړه کې به د دغه ګاډي کورد وسلوالو ته برابرې مرستې ورکړي. او د اسرائیل پولیس پلان لري چې نن د زیارت په ورځ په غربي غاړه د هغه 500 یهودي خاندانونو کورونو ورانولو باندې لاس پورې کړي د کومو کورنیو آبادۍ چې غیر قانونه ګرځول شوي. د امونه نومې دغه کلي د فلسطین انتظامي لاندې يهوديانو آبادي دا متاثر يهوديانو په د احتجاج کړي او پولیسو باندې غټي ورول چې په نتیجه کې نږدې شل پولیس افسر جوبل شوی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. څېړنکاران د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته په دې نظر دي چې د تندرو اسلامي ډلې مشر حافظ سعید د پاکستان لخوا په کور کې نظر بند کړی شوی دی. خو څېړنکاران وایي چې آیا د دې سره به د گاونډي د پاکستان د گاونډي هیواد هند دغه شان د امریکا او ملګرو ملتونو اندېښنې ختمې شي او کنه. په وروستیو کې د هند د یو بیان په عکس العمل کې پاکستان وضاحتن هم یو بیان جاری کړی دی، ویلي دي چې هند لخوا د حافظ سعید په کور د نظر بندې او د پاکستان د نورو غوښتنو سره جواز نشته. ویلي دي چې حافظ سعید په کور د ملګرو ملتونو په غوښتنو باندې نظر بند کړی دی. د ریډیو ریډیو همکارا سمینا احسن پہ د مطبوعاتو نه راټول کړی شوی بیانونو او خبرونو باندې یو رپورٹ راکوي.
د شورو په ورځ د داخله وزارت ویان یو جاری بیان کې ویلي د پاکستان حکومت د جماعت الدعوا په حق له د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د 2018 قرارداد پر رڼا کې ګام اغسته. دا قرارداد 2008 کې منظور شوی وو. د هندستان د خارجه وزارت وینا ده تر څو چې پاکستان په سمه طریقه د تندرو پر ضد کاروایی نه کوي هغه پورې به دا یقین کول ګرانی چې پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره سنجیده دی. خارجه وزارت دا هم زیاته کړې وه چې پاکستان وړاندې هم حافظ سعید دغه شان نظر بند کړی وو. د دې بیان په جواب کې د پاکستان د داخله وزارت ترجمان وایي د ملګری ملتونو د قرارداد په رڼا کې حکومت ته ځینې ګامونه اغستلي، لکه چې په وسلو په تګ راتګ نظر ساتل او اساسي منجمد کول. دا ګامونه په ځینې اسبابو پخوانی حکومتونو وانغستل. ترجمان دا هم زیاته کړه هندوستان د حافظ سعید کارونه د پاکستان د بدنامولو دپاره لکه د آلې استعمالوي. عالمی ټولنې ته د دې نوټیس اغستل پکار دي. پاکستان یو جمهوری وطن دی، دلته عدلیه آزاده او خودمختاره ده. ترجمان وویل کچری هندوستان په خپلو الزامونو کې سنجیده دی نو بیا دې د حافظ سعید پر ضد پاخه ثبوتونه وړاندې کړي چې پاکستان یا په عالمی کچه په بل یو عدالت کې وړاندې کېدای شي. داخله وزارت وویل تش په یو بل تورونه لګول په سیمه کې د امن کوششونو ته زیان رسوي. د داخله وزارت ویان دا هم وویل پاکستان وسپوري هندوستان نه د سمجھوتا ایکسپریس چاودنو د ټولو تورنو تنانو خوشی کولو جواز او وضاحت غواړي. په دغه چاودنه کې 18 پاکستانیان وژل شوي وو. یاد دی د ګل پورس د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان له طرفه د جماعت الدعوا مشر حافظ محمد سعید په خپل کور کې د نظربندۍ اعلان شوی وو. د پاکستان فوج وای د حافظ سعید د نظربندۍ فیصله ریاست په قومي مفاد کې غستې.
د هند او پاکستان ترمنځ د یو بل په اړه باندې تازه بیانونه باندې سړنی نظر در سره شریکوي د ډیو ریډیو همکار خبریال او سړنکار پیر زبیر شاه د نیویارک ښار نه چې څو شپې وړاندې زموږ سره شریک کړو.
چې کوم وزارت داخله چې کوم ترجمان دی هغه نن دا خبره کړې ده چې موږ ته د هند سرټیفیکیټ ضرورت نشته او چې موږ څه کړي دي هغه موږ د اقوام متحده چې کوم امنیتي شورا د سیکیورټي کونسل هغه چې کوم قرارداد دی هغه لاندې ولې چې هند او پاکستان تور لګولی دی چې په کار دی چې د کوم د امنیتي شورا چې کوم قرارداد دی په هغه لاندې دی دا څومره ګروپونه دي هغوی په خلاف دی اکشن واخیستلی شي. نو دین مخکې چې موږ ګورو نو هند دا ورته وایي پاکستان ته چې کوم ممبئی حمله کې انوالو کسانو هغه کې حافظ سعید مو هغوی دې ونیول شي هغوی ته دې سزا ورکړی شي. خو موږ ګورو دلته هغه مخکې چې کوم بل مشر یو کوم ماستر مایند یو زکی رحمان لکوي هغه هم خلاص کو عدالت هغه په جیل کې وو. ور سره دین مخکې هم حافظ سعید 2008 کې 2009 کې نیولیو خو بیا عدالت خلاص کو. اون اوس بیا په هند او دنیا ته او پاکستان کې دنه خلکو ته هم دا سرکاري چې تعلق یو کې سم بیا دوی نیولې دي او بیا به ولې چې عدالت ته پیش کیږي چې مخکې پر اخلاص شوی نو اوس بیا د خوشی کړی شي.
خو پیر صاحب دې کې یو پښتنه دا جوړی کی چې را پاکستان چې کوم خبره کوي چې د هند په غوښتنه نه یا د هند بیان ضرورت نشته بلکې د ملګرو ملتونو په غوښتنه باندې کړی دی. آیا د ملګرو ملتونو او د هند غوښتنې کنه بیلې بیلې دي؟
نه بلې بلې نه دي. دا یو غوښتنه ده خو دلته چې کوم اصلي کوېسچن دی چې کوم سوال پیدا کیږي چې د امنیتي شورا چې کوم قرارداد دی دا په 2008 کې پاس شوی دی او هند هم اوس دا وایي او دا خلکو په ذهن کې دا سوال دا دی چې دا اوس ولې دوی ونیو دا او په دې کې بیا مختلف هغه دي ځنه خلک وایي چې دا د امریکې په دباو باندې داسې اطلاعات راغلي دي چې کوم صدر اوباما اخیری وختو دا تیر شوی صدر نو هغه په ډیر فشار واچو په پاکستان باندې وی چې حافظ سید دیونی سي او دته د سزا ورکړي شي او د سکرې تای با چې کوم کاروایان دي هغه د بند کړي شي هغه په کشمیر کې وی هغه په افغانستان کې وی اګنه پس بیا اوس بیا ځنه خلک دا وایي چې نه ته چین په خو کې دی خو چین په خو له پدې لګي چې چین کوم خیال کو سو میاست مخ کې لک سات مخ کې دوی چې کوم مسعود ازر او جاش محمد والا هغه باندې چې کوم باندې زونه لګیدلو امنیتي شورا کې چین هغه وی ټوکرل مېمانه د خیال چې چین په دې کې وی او خدل ته چې کوم ما تخکاری هغه داسې دی چې یو ریپورت را روان دی د ایشین پیسیفیک ګروپ دا ریس ملکونو یو ګروپ ته او هغه په دې کار کې لګیا چې کوم داسې ګروپونه تر ګروپونه لشکرې څنګه وی هغه د منی لانډرینګ نو هغه منی لانډرینګ دلته داسې ریپورتونه را روان دي چې هغه په خپل یو غټ ریپورت لیکلی دی او هغه کې پاکستان ته وینا کړی دا او پاکستان باندې تورونه لګولې دي او نیوکه په کړی دي نو هغه لری کولو پر هغه ریپورت چې را روان دي نو هغه مخ کې پاکستان داسې وکړ چې د ګروپ باندې دا بندیزونه ولګول چې دنیا ته وخه رسی چې پاکستان واقعي مخلص دی خو موږ وګورو چې تاسو تمره د سید باندې واقعي کیسونه هم چلی که خالی نظر بندي په وی او سې دي نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست باندې مچ وړي دي خپل ملک هم نشي پرې خو دی خو موږ به انتظار کوو او ګورو به وخت په خای چې دا واقعي مخلص یو کوشش ته او کدا یو سیاسي چال دی د حکومت
سم ده. ډیره مننه پیروز برشا صاحب.
ډیره مننه.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی دلته په امریکا کې هم د کډوالو او د ماجرینو په حواله سره چې کوم نوې ممکنه قانون سازی په هغه باندې هم خبرې تر روانې دي. دغه شان په ټرمپ انتظامیه کې نوې چې کوم عہدیداران دي هغه هم شاملېږي او نن د سینیټ چې کوم غونډه وه په هغه کې د دریو نورو عہدیدارانو ترڅنګ د اهم خارجه وزارت لپاره چې کوم سیکرټر دی هغه نامزد کړی شوی ریکس ټیلرسن دا د تیلو یو ډیر لوی بین الاقوامي کمپنی چې کوم دی د هغې مشر دی. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په را سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شیر کوي.
د امریکا سینیټ د درې څلوېښت په مقابله کې شپږ پنځوس ووټونو سره د ریکس ټیلرسن نوم د خارجه وزیر لپاره منظور کړی. سینیټ دا منظوري نن ورکړی چې ورسره اندازې دي د صدر ډونالډ ټرمپ د هر څه وړاندې د امریکا سوچ ته تقویت میلو شوی. صدر ډونالډ ټرمپ هم په لږو شیبو کې د ښاغلي ریکس ټیلرسن د خارجه وزیر په حیث د سوګند پورته کولو په دستوره کې برخه اخلي. ټیلرسن ته درې ووټونه د سینیټ ډیموکراټانو او یو د آزاد غړي لخوا هم ترلاسه شوی. د سینیټ ډیموکراټانو وړاندې نه په ریکس ټیلرسن نیوکه کولې چې وایي د امریکا د تیلو کمپنۍ اگزان دی پخوانی مشر او روس ترمنځ نږدې اړیکې دي او د استخباراتي ادارو ټرمپ صدارتي کمپاین ترمنځ پټو رابطو په اړه تفتیش روان دی. ډیموکراټان دریز لري روس د ریپبلیکن پارټي په صدارتي انتخاباتو کې کامیابی کې لاس امداد کړي. د ریکس ټیلرسن خارجه وزیر سوکې لپاره د نوم منظورېدو باندې د بشري حقوقو سازمانونو او د چاپیریال لپاره مبارزه چلوونکو تنظیمونو هم نیوکه کړي خو د امریکا حکومت کې ریپبلیکن ګوند په دې خوشاله سرګندې کړي. د ټیکساس ریپبلیکن سېنیټر جان کورنین ویلي د کاروباری تن په هیڅ ته خاغلی ټیلرسن قابلیت تستاینې وړ دی او هم په دغه اساس په هغه د امریکا ډیر خدمتو کی. د میریلند نه منتخب ډیموکرات سینیټر بن کارډین په دې اړه خپل نظر کې ویلي خاغلی ټیلرسن یو کاروباری تن پاتې شوی او هم په دې اساس دته نه لګي چې د خارجه وزیر په هیڅ په هغه د هغه اقدارو مخ په وړاندې بوتلو کې سکومکو کې کم چې د امریکا په جنګلو ده. خاغلی کارډن ویلی ټیلرسن با د صدر ټرمپ خطرناک او بے پروا خارجه پالیسی نور مخ په وړاندې بوزي. د امریکا ټیکساس ایالت سره تعلق لرونکو سلور شپېته کلن ریکس ټیلرسن د دې نه وړاندې د ځینی حکومتي کار تجربه نه لري، نه د خارجه وزارت په سوکو پاتې شوی. دا هم واضح نه ده چې خاغلی ټیلرسن با څه مخصوص ایجنډا ولري، لکه څنګه چې د دې وړاندې خارجه وزیر جان کیری د چاپیریال د تحفظ او میرمن هیلری کلینټن د زنانه او د جنکو د خیګړ لپاره لرله. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او د دفاع وزارت پینټاګان په خوانی مشر رابرټ ګیټس ویلي د صدر ټرمپ وروستي صدارتي امرونو خصوصا د مهاجرت په اړه به ریکس ټیلرسن مشکلات ولري. دی وایي د صدر ټرمپ دا دریس چې د هر چا وړاندې به د امریکا ګټو ته ګوري، نړۍ کې دا تاثر خپور کړی چې امریکا به غنی د کړي یو شمیر نړیوالو جمنو نه پشا کیږي او دې سره به نړیوال مشرانو په ځای کې خلا پیدا کیږي، کومه بچی د امریکا د خوخي یا د دوی ملګری چر هم ډکنه کی. په سنټ کې نن کمیټو د صدر ټرمپ د خزاني صحي خدماتو او ستر حکومتي سارنوال سوکو لپاره منتخب نمونو منظوري هم ورکړې چې ورته خالی ریپبلیکن سینیټرانو ووټونه چولي. د سنټ جوډیشری کمیټې د سینیټر جف سیشنز د اټارنی جنرال یا ستر سارنوال د نوم لپاره منظوري هم ورکړې چې ورته سنټ کې ټول ریپبلیکن غړو او ټول ډیموکراټانو نه ویلي. د سنټ ډیموکراټانو د ټرمپ انتظامی لخوا نامزد کسانو د نمونو تصدیق کې یو شمېر داسې طریقې اختیار کړې وی کوم سره چې دا نامزدګي ساری دی شوه، چرته چې ممکنه وا ډیموکراټانو د کمیټو د غونډو نه بایکاټ هم کړي چې بیا ریپبلیکنز د کمیټو لپاره منزور قانون کې بدلون وکړي. د امریکا د سنټ رولز یا قائما قانون کې پکار ده چې اقلیت نه کم از کم یو غړی خامخا دی او روانه کې ناست وي، خو فرانس کمیټې چیرمن سنټر اورن هاچ کم چې یوټا سره تعلق لري د کامیاب بدون د لاندې د پینل قانون کې بدون کو چې په نتیجه کې د سینیټر جف سیشنز، ټام پرایس او د سټیو منوشن نومونو منظور شو.
ګران اوردونکو اوس نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوې ری شریکې را سره د ډیو رادیو همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په انلاین خریدونکو د نیشن هفته ای د مجله کې د اوو اسلامي ملکونو په خلکو د ویزو د بندیز لګولو په حق له یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته په مسلمانانو د صدر ټرمپ بندیزونو امریکانو فوزونو ته نقصان رسولې دی، د اسلامي جنگیالو لاسونه مضبوط کړی دي او مشرقي وسطا کې د امریکې اتحادیان سخت را پارولې دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د اوو اسلامي ملکونو خلاف د ویزو د بندیزونو لګولو د صدر ټرمپ مقصد قومي سلامتیا مضبوطول وو، خو بلخوا دا هم یو ډیر حیران کن حقیقت دی چې د کومو اوو اسلامي ملکونو خلاف بندیزونه لګولې شوې دي په دغو ملکونو کې د یو ملک هیڅ یو کس هم د امریکې په خاوره نه خطرهګری کړې ده او نه په امریکا کې څوک وجلی دي. په دې سبب د قومي سلامتیا په نوم دا ناوړه اقدام یو ډیر کمزورې دلیل دی. په حقیقت کې د امریکې د صدر دا انتظامی حکم په مسلمانانو د بندیز لګولو شروع ده او د امریکانو مسلمانانو نه د دویمی درجه د امریکانو استوګنو جوړولو د منسوبي برخه ده. خو دې صدارتي حکم بهشکه چې ایران او د تهذیبونو پښتمنه سیمه کې د امریکې د خارجه پالیسۍ د پاره د سلامتیا منفي اثرات را پیدا کړی دي. مضمون لیکي چې د ایران پلانجمن ایټمی پروګرام ملګرو ملتونو سره د ایران د لوزنامې پکې دوه د امیدونو روښانه شوی وو چې د ایران او امریکې تعلقات به خشي. په دې لړ کې په خوانی صدر اوباما په تلو تلو کې ایران سره د سورلو د اتیو بوئنګ او د یو سل ایربس قسم هوایي جازونو سودا وکړله، خو د اوباما د تلو نه پس اگر که د ایربس هوایي جازونو سودا خو په خپل ځای ده، خو د امریکانو جوړو بوئنګ هوایي جازونو سودا په نیمه کې زوړند شوی ده. د صدر ټرمپ انتظامی حکم یقینا چې ایران سره د امریکې د تعلقاتو ښه کېدو او د هوایي جازونو د سودا له برکته د امریکانو کاروباریانو جیبونو ته د ایرانی دولت دراتلو امیدونه خوري ایری کړی دی. بلخوا ایران هم سم دستی په امریکانیانو ایران ته پننوتو بندیزونه لګولې دي. د امریکانی صدر په انتظامی اقداماتو ایران کې اصلاح پسند خلق کمزوري شوی دي. هر کله چې سخت دریزه ایرانیان خپل مضبوط او زړور کړی دي. دی نیشن خپل مضمون کې زیاتی چې مشرق وسطا سیمه کې د سلامتیا د لفظ استعمالولو نه د امریکانیانو مقصد د دولت اسلامیه یا د داعش خلاف جنگ وی، او دغلته دا وخت د داعش خلاف په جنگ کې کورد او شیعه مسلمانان د ټولو نه وړاندې وړاندې دي. څوک چې د امریکې بنیادی اتحادیان دي، خو صدر ترامپ د خپل حکم تر مخه عمده دواړه فرقې امریکې ته د راتلو نه بند کړي دي. د دولت اسلامیه یا د داعش خلاف جنگیدونکي وسله بند عراقي ملیشي اوس مطالبه کړي ده چې امریکایان دې هم په عراق بند کړي شي، او دا وخت چې په عراق کې کوم امریکني کنټریکټران کار کوي هم اغوی هم د خوف او د ویرې ترهې په ماحول کې کار کوي چې تمام تر فائده داعش ته ده. دی نیشن مجلې خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د صدر ترامپ انتظامی حکم په یو بل ډول هم د داعش امداد کړی دی، او هغه دا شان چې د دولت اسلامیه مشران د ډېرې مودې نه د کلهمې دنیا د آبادۍ په دوو ډلو کې د تقسیمولو په کوشش کې دي. دوی یوه ډله د غربي دنیا د تندرو سامراجیانو او بله د اسلامي تندرو جنګیالو ډله تصور کوي، خو دولت اسلامیه والا په دې مایوس دي چې د دنیا د یو نیم عرب مسلمانانو آبادۍ نه ډېر کم خلک دوی سره ولاړ دي. دوی د خپلو ملګرو د زیاتولو دپاره تیر کال پیرس او برسلز کې خونړۍ حملې هم وکړي، او دې نه مقصد دا و چې د یورپ عیسایان به د مسلمانانو خلاف راپاسي، د خپلو ملکونو نه به اوباسي، او دا شان به دغه ټول مسلمانان تندرو دولت اسلامیه سره یوځای شي. صدر ترامپ په خپلو اقداماتو د دولت اسلامیه دشمنانو سره خپل اتحاد پاره پاره کړی دی، او داعش له دا مضبوط دلیل په خوله کې ورکړی دی چې عیسایي مشران د مسلمانانو دشمنان دي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د شورو پر ورځ ایران د بلیسټک میزایل تجربه کړې ده. امریکا د دې سخت ټکو کې غندنه کړې ده، او د کامی امنیتی چارو سلاحکار مایکل فلین خبرداری کړې ده که د ایران لخوا داسې هڅې روانې وي نو دا د کال 2015 کې د امریکا او د غټو طاقتونو سره د ایران اټومي لوزنامه هغې باندې اثر غورځولی شي او هغې ته خطر جوړولی شي. د ډیو ریډیو همکار زید خټک په د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د کامی امنیت سلاحکار شورو په ورځ د ایران د میزایلو ازموونه غندلی، او وایي تهران هغه نوکلیایي لوزنامه خطر کې اچولی کومه چې کال 2015 کې یې د امریکا او نورو طاقتونو سره لاسلیک کړی وه. د صدر کامی سلامتیا جګپوړې سلاحکار مایکل فلن د میزایلو ازموینه غندلی، او وایي دا د هغې لړۍ برخه ده چې تیرو شپږو میاشتو راهسې روانه ده، او د کوم مقصد چې امریکا او نورو غربي طاقتونو ته دړکې ورکول دي. د ویلي تهران د داسې کولو زړه موندلې ځکه چې هغه نوکلیایي لوزنامه کمزوري او غیر فعاله شوي، او دغه لوزنامه کې شامل نور ملکونه د ایران عسکري هلو ځلو باندې کابو موندلو کې ناکامه شوي. جنرال فلن پخوانی صدر باراک اوباما باندې د ایران ناکامه پالیسۍ تور ولګولو. د ویلي د اوباما انتظامیه د تهران جارحانه ګامونو باندې سترګې پټې کړې وې چې پکې د وسلې منتقلي، د ترهګرو مرستې او د نړیوال اقدارو نوره خلاف ورزي شامله ده. د امریکا صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس کې خبرو په مهال مایکل فلن ویلي د ترامپ انتظامیه د ایران د داسې ګامونو غندنه کوي کوم سره چې نه یوازې منځ ختیځ بلکې نورې نړۍ کې هم امنیت او ثبات ته خطر راپیدا کیږي، او ورسره امریکایي وګړو ژوند ته هم خطر رامنځته کیږي. ښاغلی فلن د ایران پر ضد کوم قسمه ګامونو واضح بیان ونه کړو. شروع په ورځ ایران پخلی کړی چې اتوار په ورځ یې یو میزایل ازموینه کړي، خو وایي دا د نوکلیایي لوزنامې خلاف ورزي نه ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد 2231 چې د ایران نوکلیایي لوزنامې وروستو منظور شوی، پکې ایران باندې غږ شوی چې د بیلیسټک میزایلو کوم قسمه هلو ځلو نه ډډه وکړي، خو داسې کوم قسمه ازموینه باندې یې د بندیز وضاحت نه دی کړی. تیر کال د امریکا صدارتي کمپاین په مهال صدر ترامپ تکرار سره د ایران او نړیوال طاقتونو دغه لوزنامه غندلی، او ویلي وو دا یوه ډیره خرابه لوزنامه ده، او عزم یې څرګند کړی وو که صدر شو نو دا به ختموي. تیر میاشت راسه واک تر لاسه کول ورستو صدر ترامپ د کمپاین په دغه لوزونو کوم عمل لانه دیکړه. ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی د ایران بالیسټیک میزایلو ازماینه غندلی او امنیتی شورا ته ویلي ترامپ انتظامیه به په داسې پیښو سترګې پټې نه کړي. د ایران لخوا جاری شوی بیان وایي قرارداد 2023 د میزایلو په داسې ازماینه کوم بندیز نه دی لګولې او وایي د میزایل پروګرام په اکلا سیاسي اغرازو بیانونه به سختو ټکو باندې ردوي.
اوس در سره شریکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د پینټاګان ویان د سمندري فوج کیپټن جیف ډیویس خپل یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو ورځو کې د شام په ادلیب ښار د امریکې په مختلف قسمه هوایی حملو کې د سلو نه زیات القاعده جنگیالي وجلې شوې دي. ښاغلی ډیویس خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې شیخ سلیمان نومي تربیتي کیمپ کې د کال 2014 نه سرګرمۍ جاری وي. د دغه کیمپ په ورانولو دغلته تربیتي سرګرمۍ ختمې شوې دي او دینه چې به سخت دریځه کم اسلامي جنگیالي القاعده او د شام نورو مخالفو جنگي ګوندونو سره په شریکه جنگ لتلل هغه سلسله اوس بنده شوې ده. د جنوري د لومبي تاریخ نه راپه دی خوا د امریکې په هوایی حملو کې د القاعده د یو نیم سل نه زیات جنګیالي وجلې شوې دي. په دغو حملو کې په 11 جنوري د القاعده د خارجه عملیاتو مشر محمد حبیب بوساون التیونسی هم وجلې شوې دی. د با په غربي ملکونو د ترهګر حملو منصوبې جوړولې. التیونسی په کال 2014 کې شام ته تللی و. دین وړاندې دی تر ډیرو کلونو پورې یورپ او مشرقي وسطا کې خپلو کاروایو کې اخته و او د پینټاګان د پریس سیکرتر د پیټر کوک په قولی دغو ملکونو کې اسلامي توندلارو سره جخت ناسته پاسته وه. د ده په مرګ القاعده د خارجي عملیاتو د یو ماهر او تجربه کار وګړي نه محرومه شوې ده. په 12 جنوري د امریکې په حمله کې عبدالجلیل المسلمی یو کس وجلې شو چا چې په غربي ملکونو کې د ترهګر حملو منصوبه بندې کولی. مسلمی د تیونس اوسیدونکی و. د کال 1990 په اخیری ورځو کې دته طالبانو تربیت ورکړی و او د پریس سیکرتر کوک مطابق د به د ترهګرو د ډلو د سفر بندوبستونه کول. د ده د القاعده د خارجي عملیاتو ماهرو منصوبه سازانو او ترهګرو سره ډېرې نږدې رابطې وي. القاعده لبا د مسلمي ځای ډکول ډېر ګران وي. امریکا به په دې قسم خلکو حملې جاري ساتي چې دا شان دوی شام کې ځانونه مضبوط نه کړي ځکه چې د شام نه دوی په امریکا د امریکې په اتحادیانو او د دوی په مفاداتو حملې کوي. د پینټاګان ویان د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې امریکې په دغه سیمه کې په لاندې باندې حملو کولو د القاعده جنگي صلاحیتونه کمزوري کړي دي. دای به استقامت کړی ده او په دې کې دننه وارخطایی خوره کړی ده. موږ به دې ترهګر ګوند له ماتې ورکولو د پاره په ګرد دنیا کې خپل عملیات جاری ساتو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د درې ساعت سارانه خبری خبرونه په دې ځای باندې سرته رسی. روزانه شپږ بجو نواله تر سهار 9 بجو پورې دا خبرونه وي. ماښام به بیا ستاسو په وړاندې شپږ بجې راځو. تر شپې 12 بجو پورې به شپږ ساعته خبری خبرونه او د نوې پروګرامونو د موضوعاتو سره به ستاسو په وړاندې راځو. دې خبرونه کې تکنیکی اړخ ته زموږ سره پروډوسر و زید خټک او انجینیر و نیلسن مننه کو چې دې خبرونه کې را سره همکاري وکړه. او ګران اوریدونکو زه نوشیروان کلندر مو په لوی الله سپارم. ورځ مو په خیر.